السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو ډلې چې مرکز په ناروې کې دی اندېښنه ښودله چې دوه افغانان خایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دوه اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالی د اعدام سزا تایید شوی او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاهچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي. په دغه برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او له شل تنه نور هم ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو دغه ډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د بشري حقونو دغه ډلې ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د طالبانو حکومت بیا څو ورځې مخکې وویل چې دوی وتوانېدل له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د 200 افغانانو د اعدام سزاوې په بند وړوي. د بی پوله ډاکترانو ټولنې ایم ایس ایف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې ډېرې مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی عمومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخې شوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هرو دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د افغانستان په شمال زون کې د لمریزې برېښنا یا سولر د څه باندې 3000 تختو د ویش خبر ورکړی دی. دا سولر پنلونه تر ډېره پر استنېدونکو او داخلي بې ځایه شوو خلکو ویشل شوي دي. د یو ان سی آر افغانستان څنګه په خپل ټویټر کې لیکلي چې یوازې په بغلان کې په 130 کورنیو سولري تختې ویشلې دي. د مرکزی آسیا د شلو کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې پاته 24مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغانستان د فوټبال د ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی وویل
که څه هم موږ دمه نه وه کړې، خو بیا هم لوبغاړو ډېره خواري وکړه او د کوربه تاجکستان په وړاندې مو په یوه سخته سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډېر خوښي وو.
افغان ځوانانو تر دې یوه ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماتې ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېمه لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي. د روسیې او اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د ایران یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته یې د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کړې ده، خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګراډ په سیمه کې د چاودنو او خالخال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي ویچسلاو ګلاتکوف په وینا جګړه د روسیې ګریورن ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. هغه ویلي چې په نښتو کې 8 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د ازادۍ لوا په نوم ډلې دغه حملې مسؤلیت اخیستی. په دې ډله کې هغه روسان چې له اوکراینی ځواکونو سره همکاري کوي شامل دي. د اوکراین حکومت په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او د غراز درسي ساعت خورلنده خبري برخه هم لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د اوبو حق ته د هیواد ژمن دی، خو ایراني چارواکي د هم خپلې غوښتنې دي. 1450 کال د اوبو د ماهیری پر اساس عیار کړي. ښاغلی متقی داسې وخت ایرانی لوری خبرو ته را بولي چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون د دې هیواد ډیرو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د حقابې غوښتنه کړې ده. نور بل صفي الله ستنیزي واورو.
د
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران میخواهیم که موضوع حیاتی
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې که څه هم پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکېچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً یې لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دب خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهدې په تړاو له بهره لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبانو سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړي دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې پورس هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړي او هیله مند دی چې دغه مسله بالاخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند د معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متره مکعب اوبو ورپرېښودل شي، خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 2015 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزمه وي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي افغانستان د ایران د اوبو حق ته ژمن دی، خو ایراني چارواکي دي باید خپلې غوښتنې د 2015 کال د معاهدې پر اساس عیار کړي. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې داسې مهال کوي چې افغانستان کې هم وچکالی ده او په ډیرو سیمو کې د اوبو سطح تر ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. یو شمیر بزګران او باغداران هم په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالی څخه شکایت کوي. دوی وایي وچکالی له امله چې اوبه کمې شوې دي د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان هم نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو کې په راپورونو کې ویلي چې افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
نورالله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته. د مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي ده، سک اوبه نشته، هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغه څخه بې تورې پاتې دي، او دغه درخت چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورستو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون ښوده او ویل افغانستان د 1351 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کوي چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم دوی ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې ده. نور په دې راپور کې
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدی، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له غذایي آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې افغانی محصلی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اصل شتت پرستا ویلی
موږ هیله مندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حامد کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستانه ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستي دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونی خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. د خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به منګه دغه ته راتلو. منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس سره کړی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.